السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان یو لسمه او د اکتوبر دریمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شوو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږی کړي. نوموړي پرون پنجشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 3.5 لک افغانان دا مهال په جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لکتر لګه شپږ خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید کوونکی سوریایو الاصله بریتانوی دی. دغه کس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای برید کې لکتر لګه دوه تنه ووژل. برید کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولی او وروسته یې بیا پر یو امنیتي ساتونکي د چړې برید کړی دی. اروپایي ټولنې دغه برید غندلی دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهده له کبله تیره شپه دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رویټرز خبري اجانس دغه هوایي ډګر د وی خبر پانی له مخې لیکلي چې هوایی ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10:00 او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بې پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل ورځې لوبه به د یکشنبه په ورځ ترسره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوب لړۍ د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
د تدیر برید امنیتی، استخباراتی او نظامی منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې له کوم ښکاره دلیل پرته د انټرنیټ په 40 ساعته بندېدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سختې تیرې شوې، ځکه څوک چې د انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي.
ناپیژند بی پیلوټ الوتکو د جرمني د یو مصروف هوایي ډګر مونیخ فعالیتونه درولي او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو، د کمپلونو، د کورتې، د جامپرو تشنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړه.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې رازو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نه خدا، خو اصلي موخه دا ده چې د دوی پټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز ورپېخو غواخونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلي ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمني کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان او
هند د سیمې امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګرۍ لګواخونه اندېښمن دي. د طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدی شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ییزو او سیالي
نړیوالو چارو په غوث جان باز بیا وایي:
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي داسې یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستاني اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وې، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په 8 په دوبی کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنۍ پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال رئیس د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو ځکه د پخوانی حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوي ویزې ورنکړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مېرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېری منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنه کړي وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدالله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د داسې رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې په کار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو، جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو. مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي، 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا ورسته هله هم اخیستل سوی و دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپلوي پاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي و چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوی وي. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا ته څلوېښت ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وې، دوی څه کول، په دې راپور کې ورسره کتنه شوې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوو شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا د څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی ښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، ارامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نو یې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته طبعا سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه و پکې، نو سراتی یعنې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه، لکه خلک چې ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخې بوکس ګلو ما گرفته بود ایت دلتا دلتا دلتا
حقي و ویل ات تل ویک سات مستونه نیول شوی و ډیر خپاو او ډیر نهیل شوی و. ویل ملاقات څنګه چې د مکتبونو دروازې وتړ شو او بیا خلاص نه شو او همدارنګ سنگر زایونا بهرنی دفترونه او حمامونه وتړ شو او محدودیتونه زیات شو. خایل انټرنیټ، موبایلونو او اړیکو سره هم خپې پمنی وکړو ډیر نهیلی و.
ولا بسیار ناامید شده بودیم، بسیار زیات.
خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پېکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ټلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا ټلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفې بندې وې، هیڅوک د اسعارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10 بجو و 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتي فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي. اوسم رجو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له ویجاړونکې زلزلې یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی لمانځه تللی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 2 له زلزلې وروسته وږی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندۍ پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوږې لامل مړسي. موږ به د خوړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان زنانه خامخا سپینګیری مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپللو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره ډېر ضرورت ضرور په دې چې هوا یخه ده. هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند بېخي سخت شوی که موسسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او بیا ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمع راغی دننه دلته باران وریږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي. نو هغه طبیعي ده چې جمع کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د ګرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې بدې نه وروسته نو هوا سړېږي. کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم
ناصر احمدی ازادی رادیو ته وویل
هوا
هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هېواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي. یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چېرې دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر ستونزه چې ضرور وشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هېواد کې له 9 میلیونه ډېر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې نامې سره مخ دي او سږکال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډېرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونه څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ځوان ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی ایف آر سی د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونه ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن شوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوست ته د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. زموږ هم
دا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکو دایمي اوبو دي چې اوسیدونکو د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید هلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات حل کېږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه دلته کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفيږي چې دغه کچر دا کار وشي دغه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدې چې سیمه کې پریمان او بشته خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرای فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وطن لشي صح کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول پسلینا خاطر شول کله دا ډیم وټړل شي خاص کر دې نریجه مونته کې تنه بلکې دې تنه ټول مونته کې تا یې دې غاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وټړل شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیلخیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته یې دغه ګټه رسیږي. کدی بېدو کدی برک دو دا د مخ چې څومره فکر کړی دا یا څه سره کام پوی خلک نه مخ پښتنه کړی دو نه دغه ګټه دمره زیاته دو چې میګ بالکل هغه نه ویني دغه بدیل ګټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وایي د نریزي د بند جوړېدو اړتیا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړېدو د بودیجې منظورېدو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي سیمه کې د اوبو لوی چک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژۍ ریاست له لوري ابتدایی سروی په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، یاد کړه چې بودیجه ورته ځانګړې شوه. انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي ځای مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او که ور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډېره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سخنگوی حکومت جرمنی میگوید که این کشور دو نماینده قنصلی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته. او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفته که این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های قنصلگری افغانستان در بن روز دوشنبه در واکنش به معرفی نماینده طالبان به طور دسته‌جمعی استفاده دادند. حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده قنصلگری طالبان را صادر کرد. بر اساس برنامه یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگر در کنسولگری بن ماموریت انجام می دهند. جرمنی از ماه آگست سال 2024 روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگرداند. به گفته رویترز همکنون حدود 450,000 افغان در جرمنی زندگی می کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف از مهدی انصاری خبرنگاران افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته. این مرکز روز گذشته در یک خبرنامه اعلام کرده که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان به گفته آنان تلاش برای سرکوب رسانه‌ها و محدود ساختن فعالیت فعالان رسانه‌ای است. روز گذشته ویدیویی از اعتراف این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده بود که او با رسانه‌های مغرض خارجی همکاری داشته. نهاد حامی خبرنگاران این اعتراف را اجباری خواندند. مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و به 1.5 سال زندان محکوم شد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که مهاجم حمله روز پنجشنبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا با اصلیت سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده و 3 نفر دیگر در ارتباط به این رویداد بازداشت شدند. روز پنجشنبه در شهر منچستر بریتانیا و همزمان با تعطیلات یهودیان یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیت مقابل یک کنیسه، یعنی محل عبادت یهودیان که مردم برای مراسم مذهبی گرد هم آمده بودند، آنها را زیر گرفت و سپس با چاقو به آنها حمله کرد. در این حادثه 2 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. ماموران ضد تروریسم این حمله را حمله تروریستی اعلام کردند. صدراعظم بریتانیا از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسه‌های سراسر این کشور خبر داده و گفته که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهود به کار خواهد گرفت. انفجار در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران 1 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. رسانه‌های ایران گزارش داده که بر اثر انفجار در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران 1 دانشجو کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته معاون دانشجویی دانشگاه تهران، انفجار کپسول گاز هیدروژن در آزمایشگاه علت بروز این حادثه بوده. گزارش‌ها حاکی از آن است که آزمایشگاه دانشکده فنی کاملاً سیب دیده و دیوارهای آن تخریب شده و اینکه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در دومین دیدار از سری مسابقات 20 اوور به مسافه هم می‌روند. این دیدار ساعت 7 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه برگزار می‌شود. در نخستین بازی این سری از مسابقات روز گذشته که برگزار شد، افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. امیرخان متقی برای نخستین سفر رسمی طالبان به هند آماده میشه. شورای امنیت سازمان ملل هم معافیت سفر برایش صادر کرده. اما سفر متقی به هند به چی معناست؟
دوستان علاقمند است که از خاک افغانستان، از طریق افغانستان، توسط افغانها به تحریک پاکستان علیه هند هیچ گونه تهدید و تحریک جانا داشته باشد.
در این برنامه خواهید شنید که قطع اینترنت چه تأثیر بر زندگی مردم در افغانستان داشته. همچنان از افغانهای مهاجر در تاجیکستان هم در این باره خواهیم شنید.
احساس خیلی بد داشته. خود کسی به تماس شده نمیتوانسته. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر ده‌ها هنرمند جوان در یک برنامه در کانادا اجرا خواهند کرد.
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کانادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم دارید. ما یک سلسله اجرای دیگه در مکاتب و در پوانتونامی هم دارید که در کل مجموعاً 4 کنسرت میداشته باشیم در کانادا.
و از جهان هم خواهید شنید که پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین در آسمان مونیخ جرمنی سبب لغو پروازها شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 11 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 اکتبر سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین که همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم میتوانین برنامه ما را شنونده باشین. قرار است سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در اولین سفر رسمی مقامات بلندپایه طالبان به هند برود. این سفر از 9 تا 16 اکتبر امسال برنامه ریزی شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که بر اساس قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر را برای آقای متقی صادر کرده. این سفر هیئت طالبان به هند به چی معناست در گزارش سنا کاکر بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرپرست وزارت امور خارجه طالبان اجازه داده است تا به هند سفر کند. این شورا اعلام کرده است که بر اساس قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر برای امیرخان متقی از 9 تا 16 اکتبر 2025 صادر شده است. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند پس از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان در سال 2021 است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی از جمله تایمز آف ایندیا، سفر امیرخان متقی از ماه اگست سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل تأخیر در دریافت معافیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تعویق افتاد. شماری از کارشناسان امور بین الملل و دیپلمات‌های پیشین افغان می‌گویند که سفر هیئت طالبان به هند هرچند نماد از باز شدن نسبی در روابط دیپلماتیک است، اما هدف اصلی آن بیشتر مدیریت مسائل امنیتی و عملیاتی منطقه‌ای است. محمد اعظم نورستانی دیپلمات اسبق افغان در جرمنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان و تهدیدهای تروریستی است. گفتگو با طالبان برای دهلی نو ممکن است ابزار مدیریت خطر و اطلاع از موازنه های قدرت در افغانستان باشد.
اگر این سفر فضا را باز کند، احتمال دارد هند به جای انزوای طالبان به سمت تعامل محدود و عملگرانه برود، نه به معنای شناسایی رسمی بلکه در چارچوب منافع منطقه‌ای و رقابتی.
خالص جان باز آگاه امور بین الملل میگوید:
دوستان علاقمند است که از خاک افغانستان، از طریق افغانستان، توسط افغانها به تحریک پاکستان علیه هند هیچ گونه تهدید و تحریک جانا داشته باشد و این خاطر خودم میخواهم مطمئن بسازد.
اگرچه پیش از این تبادلات میان هند و طالبان محدود و غیر رسمی بود، صدور معافیت سفر شورای امنیت برای امیرخان متقی امکان سفر رسمی و مستقیم به دهلی نو را فراهم کرده است. پیش از این به تاریخ 8 جنوری 2025 وکرم مصری وزیر دولت هند در امور خارجه با امیر خان متقی در دبی ملاقات کرد. بر اساس گزارش ها در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به پروژه های انکشافی و کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان درباره ادامه تقویت روابط به سطوح مختلف و منظم نیز گفتگو شد. پس از آن به تاریخ 27 اپریل 2025 آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند در دیدار با امیر خان متقی در کابل درباره روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه های زیربنایی گفتگو کرد. در اگست 2021 پس از تسلط طالبان بر افغانستان هند سفارت خود را در کابل بست، اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل حضور دارد و تلاش های رساندن کمک های بشری را هم هماهنگ می کند. همچنین هند در نوامبر 2024 مسئولیت امور قنصلگری افغانستان در ممبئی را به طالبان سپرد. سفارت افغانستان در دهلی نو در ماه نوامبر 2023 بسته شد، زیرا دیپلمات های حکومت پیشین جمهوری افغانستان موفق به دریافت ویزه جدید اقامت در هند نشده بودند. با وجود این که حکومت طالبان تا کنون توسط هیچ کشوری به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها نمایندگان طالبان را پذیرفته و دیپلمات‌های خود را به افغانستان فرستادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان با قطع اینترنت ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کرده. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد از وصل دوباره اینترنت در افغانستان استقبال کرده، اما گفته که قطع اینترنت بر ثبات اقتصادی این کشور، وضعیت وخیم زنان و دختران و همه افغانها، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حتی انتقال کمک‌ها به مناطق زلزله زده تأثیر منفی گذاشته. هرچند حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از مردم در افغانستان ابراز نگرانی کردند که ارتباطات مخابراتی و اینترنت بار دیگر قطع نشود. جزئیات بیشتر در گزارش.
سازمان ملل متحد با انتقاد از تصمیم بدون هیچ وضاحت حکومت طالبان مبنی بر قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان نگرانی کرده که این اقدام طالبان در کنار دیگر چالش ها ثبات اقتصادی افغانستان را به خطر روبرو کرد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با تاریخ اول اکتبر در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک گفت که هرچند از وصل شدن اینترنت استقبال میکنند، اما افزود
قطع مخابرات و اینترنت بر ثبات اقتصادی مردم افغانستان، بر تداوم وضعیت جدی مردم و زنان و دختران افغان در بخش آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه مردم افغانستان تأثیر منفی عمیق داشته است.
آقای دوجاریک افزود که این وضعیت فعالیت‌های ملل متحد در افغانستان را مختل کرده و سبب کندیکار بسیاری از نهادهای ملل متحد، دونرها و برنامه‌های مختلف بشردوستانه در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش و نیازهای اولیه به افغان‌های نیازمند در نقاط مختلف افغانستان به ویژه آسیب دیده از زلزله در شرق این کشور شده است. دوجاریک گفت که طالبان هیچ وضاحت در مورد قطع کردن و وصل دوباره اینترنت را نکردند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالله فطرت معاونش تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از افغان‌ها به شمول زنان و دختران و امدادرسانان رضاکار در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان میگویند که با قطع اینترنت و ارتباطات مخابراتی با چالش‌های زیادی مواجه شدند. نثار احمد یکی از رضاکاران در بخش کمک رسانی با مناطق زلزله زده ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
این 3 روز تمام مردم به خصوص مردم مناطق زلزله زده، مدد رسانان همه با مشکلات زیاد روبرو بودند، به خاطر که رساندن خدمات صحی و ارتباطات همه به اینترنت وابستگی داشت. یک شب اینجا در کنر باران میبارید، خیمه های مردم را آب گرفته بود، شبکه ها کار نمی کرد. وضعیت برای مردم بدتر از قیامت بود، به خاطر که یک خانواده همشان زخمی بودند، یک فرد صحتمند نداشتند و خیمه ایشان پر از آب شده بود. این بسیار یک حالت دردآور بود.
هرچند حالا خدمات انترنتی و ارتباطات مخابراتی احیا شده، اما بسیاری از افغان ها نگرانند که مبادا دوباره قطع شود. آنان از حکومت طالبان می خواهند که با آزادی های فردی و اجتماعی مردم احترام بگذارد و می گویند که دیگر نمی توانند چنین محدودیت ها را تحمل کنند. یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
سه شبانه روز اینترنت و حتی شبکه های مخابراتی مسدود بودند. ما مردم افغانستان شاهد مشکلات فراوان بودیم. کاروبار، بانکداری، پروازهای بین المللی، ارتباطات همراه یک دیگر قطع بودند. کسانی که مریض داشت در شفاخانه نمیتوانستند که رسیدگی کنند و همراه فامیل هایشان ارتباط بگیرند. ما احساس داریم این باز خطا شود.
برخی از دختران شهرهای مختلف افغانستان که پس از ممنوعیت تحصیلاتشان درسهایشان را به صورت آنلاین آغاز کردند، نیز میگویند که حتی این آخرین امید را که داشتند با قطع شدن اینترنت از آنان گرفته شده بود. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که در نتیجه قطع اینترنت تماس با امدادگران خود را از دست داده بودند. با قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان، مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات نیز به وجود آمده بود.
به تاجیکستان می رویم که قطع موقت اینترنت در افغانستان مهاجران افغان در تاجیکستان را نگران کرده که از خانواده هایشان در این 48 ساعت خبر نداشتند. شماری از مهاجران افغان در این کشور می گویند که به دلیل قطع اینترنت در افغانستان آنها نمی توانستند با خانواده هایشان در ارتباط باشند. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی با شماری از این مهاجران گپ زده که می شنویم.
قطع دو روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد.
احساس خیلی بد داشت. خود کسی با تماس شده نمیتونسته. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود. دیگه باز فعال شد دیروز، فعال شد دیگه از نماز دیگه. همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس. هیچ ارتباط نبود، سر روز قد بود ارتباط. خود کسی هیچ ارتباط نداشت، خیلی با تشویش شده که کدام کارشو در جنگ است، هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضع اینا خراب بود، هیچ زندگی نبود دیگه، بی خپل متهم استاد بودن، کاروبار نبود، هم به اینترنت میشد کاروبار، استاد بود، هیچ معلوم نبود، اونا وضع اینا خیلی خراب بود.
احمد زیا کوشان، مهاجری دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد، میگوید انتظار نداشت پس از دو روز اینترنت دیگر بار در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشود.
خب آوازه بود که اینترنت در سر سبان امکان داره قطع شود. بعد از اینکه دو ساعتای پنج دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلگی در گوشا خاموشی برقرار شد. سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط خب مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد. از خاطر بسار همه مردم جگرخون بودن دیگر، خوش نبودن.
طبق گزارش ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خلل‌دار شدن خدمات شبکه های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را به پیشگیری از آنچه آنها آن را بی اخلاقی می نامند رب داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نیادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نیادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. مقامات میدان هوایی مونیخ جرمنی صبح امروز اعلان کردند که مشاهده تیاره‌های بی‌سرنشین در شام پنجشنبه باعث اختلال کنترل ترافیک هوایی شده و در نتیجه 17 پرواز لغو و سفر نزدیک به 3,000 مسافر مختل شده. بر گزارش خبرگزاری رویترز در اعلامیه، بر اساس اعلامیه میدان هوایی مونیخ، 15 پرواز ورودی دیگر به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ و ویانا و فرانکفورت هدایت داده شدند. این رویداد تازه ترین مورد از اختلال در هوانوردی اروپا بر اثر پرواز طیاره های بی سرنشین است. هفته گذشته نیز مشاهدات مشابه باعث تعطیلی موقت میدان های هوایی در دنمارک و نروژ شده بود. مسئولان کنترل ترافیک هوایی جرمنی ساعت 10:18 دقیقه شب به وقت محلی پروازها را در مونیخ محدود کردند و پس از مشاهده چندین طیاره فعالیت‌ها به طور کامل متوقف شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که فضای شهر مونیخ همین هفته به دلیل تهدید بمب‌گذاری و کشف مواد انفجاری در یک ساختمان مسکونی در شمال شهر متاثر شده بود و جشن اکتبر فست نیز به طور موقت تعطیل شده بود. دنمارک هنوز مشخص نکرده که چه کسی مسئول پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین در حریم هواییش در هفته گذشته بوده. اما میتی فیدریکسن صدر اعظم این کشور احتمال داده که روسیه در این ماجرا دخیل باشد. رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از طرح‌های برای تقویت دفاعی این اتحادیه در برابر طیاره‌های بی‌سرنشین روسی حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه به طور طنزآمیز گفت که دیگر بر فراز دنمارک طیاره‌های بی‌سرنشین را پرواز نخواهد داد، اما مسکو هر گونه دخالت در این رویدادها را رد کرده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه بر رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه توانایی زیر پا گذاشتن حریم هوایی هر کشور را در این قاره دارد. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آماده‌اند تا در جلوگیری از نقص‌های احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند.
بیشتر از خبر
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که یک ماه پس از زلزله ویرانگر در افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج می برد. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت زلزله زدگان شرق افغانستان در زمستان پیشرو گفته که گرسنگی و سوء تغذیه در این کشور رو به افزایش است. در این گزارش با زلزله زدگان هم صحبت شده که می شنوین.
برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که نگران موجود تازه‌ای از مرگ و میر پس از زلزله های اخیر در افغانستان است. این سازمان روز پنجشنبه 2 اکتبر در گزارش زیر نام پس از زلزله ها افغانستان گرسنه در آستانه زمستان قرار دارد که در وبسایت خود منتشر کرده هشدار داده است که یک ماه پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج میبرد. برنامه جهانی غذا بعد نقل از جان ایلیف رئیس و نماینده این سازمان که در مناطق زلزله زده رفته گفته است که نمیتوانیم اجازه دهیم کسانی که از این زلزله وحشتناک زنده ماندن در زمستان پیشرو و بر اثر گرسنگی از بین بروند. بدون کمک غذایی شاهد موجود و مرگ و میر در اینجا یعنی مناطق زلزله زده در شرق افغانستان در واقع در سراسر کشور خواهیم بود. آقای ایلیف با نگرانی در مورد این که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است می افزاید که مردم افغانستان در یک وضعیت دائمی بحران زندگی می کنند و زلزله تنها یکی از چندین بحران است که امسال این کشور را ضربه زده است. زلزله زدگان در شرق افغانستان نیز می گویند که هوا بارانی است و در حالی که زندگی برایشان دشوار شده از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند. فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر مایاگز در این ولایت که سرپرست یک خانواده 22 نفری است می گوید با سرد شدن هوا در روزهای اخیر زندگی زیر خیمه برای همه دشوار شده و به زمستان هیچ آمادگی نداشته و به امکانات لازم دسترسی ندارند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
مشکلات است، خیمه است، در خیمه زندگی هوا سرد شده و جای هوا داره و جای سرد است، یک ذره اشتوکا است، زنانه است، برازی جمپرا ضرورت است، فارن میبرد که پلا مریض شده، سیاسرا مریض شده میره دیگه کمپلا را به کار است، ده ای یک ذره توجه شوه.
عبدالباسط باشنده در این نورگل ولایت کنر نیز مشکل مشابه را مطرح کرد و میگوید هم اکنون بارندگی هم جریان دارد.
وضعیت خو خراب دین و جمعه را غیدن نمیلت باران و ریگی.
وضعیت خراب است. زمستان هم نزدیک است. امروز هم اینجا باران می بارد. بعد از این هوا سرد شده می رود. ما که همه کودکان داریم و سیستم بخاری و گرمایش هم در خیمه وجود ندارد. خانه های ما همه از بین رفته و خانه هایی که باقی مانده هم تخریب شده اند. و در آن امکان زندگی کردن نیست. این همه مشکلات ما است.
آدغ مشکلات دی.
در این حال برخی از رضاکاران که برای رساندن کمک به این آسیب دیدگان رفتند، نیز سرد شدن هوا و مشکلات آسیب دیدگان را تایید میکنند. ناصر احمدی یکی از این رضاکاران در مورد برادی و آزادی گفت:
آدغ زلزله چه بکم ساقو کشی ویدی دا.
در مناطق که زلزله شده است، اکثرا مناطق کوهستانی هستند و هوا بسیار سرد شده است. امین حالا زندگی کردن در خیمه ها دشوار شده است. بارندگی ها شروع شده و قرار است چند روز پس آنجا برف ببارد. اولین برف هم در همین ساحات می شود. با یک کمپل گزاره اینها نمی شود. نیاز است که در زمان کم برایشان سرپناه ساخته شود.
سرپناه برابر اول پا دیر کم وقت.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارش خود همچنان افزوده که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است. در سراسر این کشور بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی شدید یا بدتر غذایی روبرو اند. سوی تغذیه کودکان امسال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و حدود 3.5 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار داده است. WFP تاکید کرده است که خشکسالی شدید در بخش‌های وسیع از افغانستان و بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت گرسنگی را که پیشتر وخیم بود بدتر ساخته است. این سازمان هشدار می‌دهد که تا با افزایش شدید نیاز به غذا، منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان رو به پایان است و بدون تأمین بودجه بیشتر در ماه‌های زمستان قادر خواهند بود که تنها بخش کوچک از آسیب پذیرترین افغانها را با کمک‌های غذایی و تغذیه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا تأکید می‌کند که برای تأمین کمک‌های غذایی نجات بخش برای بیش از 9 میلیون تن از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در 6 ماه آینده به طور عاجل به 622 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هلال احمر نیز در یک گزارش تازه خود در مورد زلزله زدگان شرق افغانستان که روز چهارشنبه اول اکتبر نشر کرده هشدار داده است که بدون اقدامات فوری در هفته‌های آینده ممکن است هزاران خانواده افغان با زمستان سخت و افزایش مرگ و میر روبرو شوند. به گفته این فدراسیون بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر ده ها هنرمند جوان این نهاد برای اجرای یک برنامه هنری به کانادا خواهند رفت.
هنرمندان جوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید برنامه های هنری را بر استیج های تورنتو اجرا خواهند کرد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت که ارکستر ملی موسیقی جوانان آنان تا چند روز دیگر به کانادا سفر می کند و علاوه بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو چند کنسرت دیگر نیز اجرا خواهند کرد و افزود
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کانادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم ما یک سلسله جای دیگه هم در مکاتب و در پوانتونابی هم دارید که در کل مجموعا 4 کنسرت میداشته باشیم در کانادا.
با گفته او در ترکیب این گروه هنری 55 آوازخوان و نوازنده شاملن که هم دختران و هم پسران را در بر میگیرد. آقای سرمست افزود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید امسال علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در شهرهای مختلف پرتغال در یک فستیوال موسیقی در برلین جرمنی نیز شرکت کردند. در همین حال شماره از افغانهای مقیم کانادا می گویند با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه ها هستند و حتما در آن شرکت خواهند کرد. سورا و دوست محمد دو تن از افغانهای مقیم تورنتو برای رادیو آزادی گفتند:
خیلی خوشحال هستم که شاگردای مکتب موسیقی افغانستان به اینجا برای کنسرت می آین. ما آرزوی خانواده ما همه به دیدن این کنسرت میریم.
از آمدن گروه موسیقی افغانستان خبر شدیم، زیاد منتظرشان بودیم. ما و دوستای ما مینا و یا کلگی خبر شدن، کلگی میگن که میریم بخیر، منتظر هستیم. هر وقت که آمدن بخیر تکتا و یار خریده و دیدنشان میریم بخیر.
هنرمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان را ترک کرده و به پرتغال انتقال یافتند. آنان در آنجا فعالیت‌های خود را در تبید آغاز کردند. احمد ناصر سرمست رئیس این اینستیتوت به رادیو آزادی گفت که در سال‌های گذشته آنان در کشورهای مختلف اروپایی، لندن و ایالات متحده آمریکا در برنامه‌های هنری شرکت کرده و کنسرت‌های را اجرا کردند. حکومت طالبان نواختن و حتی شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. آنان موسیقی را حرام می دانند. به همین دلیل علاوه بر هنرمندان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و نوازندگان کشور نیز از کشور بیرون شده و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند که اکنون در آنجا با خطر اخراج و مشکلات جدی دیگر